د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، یو وار بیا زه نوریا نوري تاسو دې خبرونه ته هرکلی کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسي جرګې ځینو غړو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تورن کړ چې د جرګې لخوا د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استضاع کولو د هڅو مخنیوی کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو اعزام د لټې پروګرام درته خبرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د هیواد صدر اعظم ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې په سویس کې له چارواکو وغواړي چې د دې هیواد د ولسمشر خلاف د دې اختلاس دوسیې بیا پرانیزي. د راپورونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو نن د حلب په ښار کې چې د سوریې دوهم لوی ښار دی د یاغیانو پر ضد پرمختګ کړی دی. خو لومړی به زکیه غیاسي نذیر د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه د بهرنی چار وزیر بهسته جواب کړي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ امنیه قماندان وایي چې له دې ولسوالۍ څخه درې سیمه ییز پولیس تښتول شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ملي جبهې غړی چې د پاکستان استخباراتو سره د مشکوک اړیکو په تور نیول شوی و په ضمانت خوشي شوی دی. پورا کورنی خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړي. ولسی جرګې په خپل نننۍ غونډه کې هم درس پریکړه وکړه چې د هغې زاموجون کې حمله په اړه چې د دې جرګې غړی احمد خان سمنګنۍ پکې ووژل شو، د پښتنو لپاره د امنیتي ارګانونو مشران هم راتلونکي اونۍ یوې خپلې غونډې ته وروبولي. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی په دې اړه وویل:
چهارشنبه
پر از د هیواد امنیتی مسولین او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به استجواب لپاره د سمنګانو د پیخي او له پاکستان څخه پر کونړ او نورو سیمو باندې د راکټي حملو په غبرګون کې راوغړو. له پاکستان څخه د راکټي بریدونو او په هیواد کې د نامدار شخصیتونو ترور هغه پیخي دي چې خلک او په ځانګړې توګه د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ امنیه قماندان وایي چې له دې ولسوالۍ څخه درې سیمه ییز پولیس تښتول شوي دي. سالم محمد ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کسان وسلوال طالبان تښتولي او د موندلو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا له کندز څخه راغلي رپورټونه وایي چې نن له غرمې مخکې په چاردرې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. وسلوال طالبان د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان ورځپاڼې د امتیاز څښتن او د ملي جبهې غړی حسین یاسا چې د پاکستان استخباراتو سره د مشکوک اړیکو په تور نیول شوی و په ضمانت خوشي شوی دی. د ملي امنیت ریاست څخه خبر شوی لامیه کې راغلی ښاغلی یاسا تېره ورځ د ملي امنیت لخوا ونیول شو، خو د شکرې ناروغۍ د درلودلو له امله له یو ډول تحقیقاتو وروسته بیرته په ضمانت خوشي شو. په لامیه کې راغلی نوموړی د پاکستان د سفارت له استخباراتو کارکوونکو سره په پټه مشکوکې اړیکې درلودلې چې د ضرورت په وخت کې بل لا ډیر تحقیقات ریوشي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې لکه هغه یاسا سره په دې اړه خبرې وکړي، خو هغه لا څه ویلو ډډه وکړه. د بامیان ولسګونه اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې ولایت د ولایتي شورا د وغړي د نیولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانې دا کوي چې سید واحد بهشتي د سلانوالۍ لخوا د وینجلۍ په وژنه تورن شوی، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. د دوی د ادعا له مخې نږدې 15 میاشتې وړاندې یو 13 کلن انجلۍ د ولایتي شورا د غړي سید واحد بهشتي په کور کې له تجاوز وروسته وژل شوی، خو بهشتي دا تورونه ردوي او وایي چې انجلۍ خپله ځان وژنه کړې ده. دا د دې سات مهم خبرونه. بهرني خبرونه اجمل اندوي.
ل پاکستان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شو چې وسلوالو کسانو د پاکستانی طالبانو هغه یو قومندان وژل چې په 2010 میلادي کال کې د یو بریډ په پلانولو کې لاس درلود. په دې بریډ کې هغه مهال تقریبا سل کسان وشل شوی وو. پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې مولوی اشرف مروت د جنوبي وزیرستان په یو کلی کې وژل شوی. پولیس وایي ملا مروت په 2010 میلادي کال کې په لکی مروت سیمه کې د حسن خیلو په کلی کې هغه بریډ پلان کړی و چې د چاودیدونکو موادو یو بار لارې د والیبال په میدان کې وچول شو. تقریبا سل کسانی وژل ویل کېږي چې مولوی اشرف مروت د پاکستان د طالبانو له تحریک سره تړاو درلود. رپورټونه دا هم وایي چې نوموړي په مروتو کې له یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو سره دښمنۍ هم لرلې. د پاکستان سره محکمه د دې هواد صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نوی وخت ورکړی چې په سویس کې لچارواکو غوړي چې د دې هواد ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د اختلاس توسيه بیا پرانیزي. د دې هواد پخانه صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له همدې کبل لدن د لرو شو چې د سویس حکومت ته په دې اړه د لیک لاستولو ډډه کړې وه. په دې میاشت کې محکمې ګواښ وکړ چې اوسنی صدر اعظم هم د ورته برخلیک سره مخ کیدلی شي. د چهارشنبې په ورځ لوی څارنوال چې د حکومت استازیتوب کوي له محکمې وخت وغوښت څو له عدلي سره د ستونزې د هواري لپاره جدي او حقیقي هڅې وکړي. په ځواب کې قاضي سید کوسا دا دوسیه د اګست 3 نیټې پورې وسنډوله. له دوه کلونو راهیسې حکومت د پاکستان د سترې محکمې د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي چې ترې غواړي د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د اختلاس توسیې له سره پرانیزي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د چهارشنبې په ورځ پرناب مکرجي د هندوستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د هندوستان د مالی پخانی وزیر او د واکمن کانګرس کون سابق لرونکي غړی مکرجي د پارلمان غړو انتخاب کړی دی. نوموړی به واک له پراتیبا پاټیل څخه چې د هندوستان لومړنۍ ښځینه ولسمشره وه تسلیموي. پاټیل خپله 15 کلنه دوره پوره کړې ده. په تیرو 4 لسیزو کې 6 کلن پرناب مکرجي د هندوستان د حکومت پر څو لوړو څوکیو کار کړی چې په دې کې د بهرنیو کورنیو دفاع او سوداګرۍ د وزارتونو د وزیر په توګه دندې هم شامل دي. په هندوستان کې د ولسمشر څوکۍ تر ډیره تشریفاتي ده او د چارو واک له صدر اعظم سره وي، خو په دودیزه توګه د سیاسي کړکیچونو په هواري کې ولسمشر مهم رول ترسره کوي. په ځانګړې توګه کله چې له عمومي انتخاباتو وروسته پارلمان وویشل چې ولسمشر همدارنګه د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان هم وي. ویل کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې په زرګونو حکومتي سرتیري چې هلیکوپټر یې ملاتړ کوي د دې هیواد په دویم ښار حلب کې د یاغیانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي. په عین حال کې ترکي چارواکو ویلي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله یې له سوریې سره سرحدي دروازې د لاریو په مخ تړلي دي. همدارنګه د چهارشنبې په ورځ فعالانو ویلي چې د سوریې پوځ د دمشق په شمالي څنډو توغندي او هوانونه توغولي چې په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو څخه تېښتې ته اړ کړي. په ترکیه کې د ګمرکونو او سوداګرۍ وزیر حیاتی یازیجی ویلي د سوریې سره په سرحدونو کې به د دوی دروازې د لاریو لپاره که چیرې هغوی درېیم هیواد ته نوي رواني تړلې وي. د چهارشنبې په ورځ په یو بل پرمختګ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي مسکو له سوریې پوخ ډار ترلاسه کړی چې د دوی کیمیاوي زیرمې خوندي دي. رپورټونه وایي چې د ولسمشر بارک اوباما لوړپوړی امنیتي سلاحکار د چهارشنبې په ورځ په بیجنګ کې د لوړ رتبه چینایي چارواکو سره کتلی دي. د توماس ډونیلون او د چین د مرکزي پوځي کمیسیون د مرستیال جنرال جوکایهو ترمنځ دا لیدنه یوه ورځ وروسته لاغې کیږي چې ډونیلون په بیجنګ کې د چین له ولسمشر هوجنتاو سره مخبري وکړي. امریکا غږ رپورټ ورکړی چې د بارک اوباما د لوړپوړی امنیتي سلاحکار د سوریې د کړکیچ سربیره له چینایي چارواکو سره په یو لړ نورو مسلو هم خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات پر چینایي پوځ فشار راوړي چې په خپلو پلانونو کې نور شفافیت رامنځته کړي، خو بیجنګ بیا د امریکا د پالیسۍ له هغه بدلون څخه اندېښنه لري چې غواړي د آسیا پاسیفیک پر سیمه ډېر تمرکز وکړي. دا و خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ولسی جرګې ځینو غړو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تورن کړ چې د جرګې له خوا د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استیضا کولو د هڅو مخنیوی کړی دی.
لست یو ډاکټر صاحب ضیا معاون د امنیت ته لوستل شوی دی یا تاو ته لوستلی دی یا د تا دستیار ورته لوستلی دی، نو ته لطفاً د دې ځینې پورته شه او دلته وکیلانو ته وضاحت ورکړه.
د افغانستان ملي امنیت ریاست چارواکي وایي په کابل کې د یوې ورځپاڼې د امتیاز خاوند چې د پاکستان سفارت ته د استخباراتو په تور نیولیو په ضمانت خوشي کړی دی. د کونړ ولایت د ناړي ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې له تېرو 3 میاشتو راهیسې د دوی له سرحدي سیمو څخه ځایي طالبان د سیمې خلک له دولت سره د همکارۍ په تور له خپلو کورونو باسي او د هغوی په کورونو کې پاکستاني کډوال ځای په ځای کوي.
مونږ دلته حکومت صاحب چې پورته ښارو زمونږ پکې شاړي دي، مالونه هم په دې وړي راغله او د خدای په کړه ریان شي.
د هلمن ولایت ولسوالیو کې په ښوونځیو کې د ښوونکو د استخدام لپاره له سوونو د 12 ټولګیو له فارغانو آزموینه واخیستل شوه.
ډېر خوشحاله یي که چیرې دلته وي او که چیرې ولسوالۍ کې وي چې چیرې د وظیفه وي د استادۍ دنده وي، خوشحاله یو که وایه په دواړو سترګو ورته حاضر یو.
د غراست ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په 2 نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم اورېدلی شئ. راسره اوسه. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسی جرګې نن د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو او د غراس په دې هیواد کې د یو لړ امنیتي پیښو له امله د بهرنیو چارو وزیر او د غراس د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د استجواب لپاره ورغوښتلي. خو له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم تورن کړی دی چې د جرګې لخوا د امنیتي ارګانونو د مشرانو د استضاع کولو د هڅو مخنیوی یې کړی. د ولسي جرګې یو غړی ګلپاچا مجدي وایي مخکې له دې چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استضاع کولو په اړه پرېکړه وشي، ښاغلي ظاهر قدیر امنیتي ارګانونو ته د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي وو چې د دې چارواکو د استضاع کولو په لټه کې وو. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس د ځینو امنیتي ستونزو له امله خپلې غونډې ته وروبولي، او د بهرنیو چارو وزیر هم په د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو له امله د غونډې ته وربلل شوی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي چې پر ده لګېدلې تورونه ناسم دي. په دې اړه نور حال کابل د ازادي راډیو د خبریالې جمیله ظریف په راپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د دې جرګې په لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر تور لګوي چې د هغو وکیلانو لستې مخکې له مخکې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړی چې غواړي د امنیتي ارګانونو مشران استیضاع کړی شي. ولسی جرګې د تېر یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو له امله باید د کورنیو چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې یوې غونډې ته وروبولي. په ولسی جرګه کې د پکتیا استازی ګلپاچا مجدي د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې چارواکو د استیضاع کولو لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټول شوي وو، خو د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر دا لس مخکې له مخکې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړی دی.
اداري هیئت معامله کوي. ما د تاسو امضاګانې امانت جناب نائب صاحب ته ورکړې چې اوس رئیس د مجلس ده، ولی متاسفانه چې شپې ما د ټلیفونونه راغلل چې لست یو ډاکټر صاحب زیاد معاون د امنیت ته لوستل شوی دی یا تاو ته لوستلی دی یا د تا دستیار ورته لوست نو ته لطفاً د دې ځینای پورته شه او دلته وکیلانو ته وضاحت ورکړه چې دا امانت ولې داسې وشو او دوی ته تسپیناوی د مال ادرس نه وکړه. څنګه د امنیتي ملي ته ورسېدې یو یو نومه ماهله د ولسي جرګې د غړو نه داده چې که چېرته مجلس رئیس یا چې نایب د ولسي جرګې ده که چېرته یې وضاحت صحیح ورنکړه شه او تاسو ته قناعت درنه کړو، لطفاً د ده په هکړه خپل تصمیم ونیسه.
ښاغلي مجدي د ولسي جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې لست له افشا کېدو وروسته ځینو وکیلانو ته د امنیتي ارګانونو لخوا زنګونه وهل شوي او دې ته هڅول شوي چې د امنیتي ارګانونو د مشرانو له استیضاع لاس واخلي. خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د نوموړي د خبرو په پرې کولو سره پر دې لګېدلې تورونه رد کړل.
درنو وکیل صاحبانو، مجدي صاحب یو دقه
نه واخستو چې زه امضاګانې
د مجدي صاحب یو دقه یو دقه یو دقه یو دقه ګوره زاد رئیس ریمه چې تاسو تاسو به کېد وصول برا سره غږیږي د وصول نه به خارج چوکات نه نوځي. زه پاس پاس ترګه چوم لاندې ورته سر نیسم یو خبره به نوټ کې او دا تالار او دا ولسی جرګه چې په سلو کلو کې دا خبره ثابته شوله چې حاجي ظاهر داسې یو اشتباه کړی ده. حاجي ظاهر کې دومره غیرت شته ده چې دې نه پاسېږي او د تالار نه ووځي نور د تالار ته هم رانشي بیخي په ژوند کې.
ولسی جرګې د تېر یکشنبې په ورځ پرېکړه کړې وه چې په هیواد کې د مهمو شخصیتونو د زنځیرۍ وژنو او د پاکستان له لوري په کونړ د راکټي حملو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله باید د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې یوې غونډې ته ور وغواړي. خو د ځینو وکیلانو له هڅو سره سره چې غوښتل یې دغه مشران استیضاع کړی شي، ولسی جرګې پرېکړه کړې چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ دغه چارواکي د استجواب لپاره خپلې غونډې ته ور وبولي.
و امردل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تورن کړ چې د جرګې لخوا د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استیضاع کولو د هڅو مخنیوی یې کړی دی. دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلی تو قدیر په دې تورن شوی چې د ملي امنیت رئیس دی د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استیضاع کولو په لټه کې وو. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا په کابل کې د یوې ورځپاڼې د امتیاز خاوند په ضمانت خوشې کړی دی. د افغانستان ورځپاڼې د امتیاز خاوند او د ملي جبهې غړی حسین یاسا د دوشنبې په ورځ د پاکستان سفارت له استخباراتي مامورینو سره د اړیکو د لرلو په تور نیول شوی و. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې ډاکټر حسین یاسا د پاکستان سفارت ته د زیات تګ او د سفارت له استخباراتي مامورینو سره د مشکوکو اړیکو د لرلو په تور نیولی و. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډاکټر یاسا اوس مهال په ضمانت خوشی شوی دی.
حسین یاسا به خاطر جواب گفتن به بعض سوالات نزد ریاست عمومی امنیت ملی بود.
دوبل حسین یاسا د ملي امنیت ځینو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت لخوا غوښتل شوی و چې د ځوابونو د ورکولو وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. په یاسا تورو چې د پاکستان سفارت له استخباراتي کارکوونکو سره اړیکې لري، که نورې پوښتنې پیدا او د ده د غوښتلو ضرورت پیښ شي، هغه حاضر دی چې راشي او نورې پوښتنې هم ځواب کړي. د افغانستان د ورځپاڼې د امتیاز خاوند او د افغانستان د ملي جبهې غړی ډاکټر حسین یاسا د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت ریاست ورغوښتی او له 28 ساعتونو کینولو وروسته یې په ضمانت خوشی کړی دی. هڅه مو وکړه چې د پیښې په هکله له ډاکټر یاسا سره خبرې وکړو، خو دی له موږ سره څه ویلو ته حاضر نه شو. د افغانستان ملي جبهې د ملي امنیت لخوا د ډاکټر یاسا نیول غیر قانوني ګڼلی دی. جبهې په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دا ارګان باید د یاسا د نیولو له امله بخښنه وغواړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو څخه د دوی له سرحدي سیمو څخه ځایي طالبان د سیمې خلک له خپلو کورونو باسي او د هغوی په کورونو کې پاکستاني کډوال چې اوس د سواد، دیر او باجوړ سیمو څخه راکډه شوي ځای په ځای کوي. د کونړ والي هم وایي چې د ناړې له څاو او نورو سرحدي سیمو څخه وسلوالو طالبانو د 200 په شاوخوا کې کورنۍ له دولت سره د همکارۍ په تور له خپلو کورونو شړلې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ناړې ولسوالۍ ته تللی او هلته د قومي مشرانو او د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او په اړه یې دا راپور رالېږلی.
ناړی د کونړ په شمال ختیځ کې تر ټولو لری سرحدي ولسوالۍ ده چې د پاکستان د دیر او چترال ولسوالۍ سره اوږده او غرنۍ پوله لري. د یادې ولسوالۍ د څاو او نورو سرحدي سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو څخه وسلوال طالبان لګیا دي او خلک حکومت سره د تړاو په تور له خپلو کورونو شړي.
ولاد خان دوا نوم ده، هغه راغلی دي، هغه سرنګلی کې دی، یا نور راغلی څه په دې کوڅو کې پراته دي، وږي تږي بربند را تښتېدلی راغلی، نو بوټی پاتې شوی، نو باغ پاتې شوی، هغه څوک چې پاتې دي هغه ځیک کوټو کې، نو هغه په سورو کې پراته دي. تاسې بعد حالات شروع دي، یو سل کاډې خو راغلي دي.
هغه خلک چې زمونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت په ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي ځواک کې ضایف یا حتی کې معلمان چې ښوونه او روزنه مخکې وړي، که عادي پیاده هم وو، دغه خلک طالبانو د خپل هغه ساحاتو کې چې د طالبانو اثر رسوخ زیات وو، هغه خلک یې دغه ځایونو نه مهاجر کړي دي او زیاتره راغلي په هوارو علاقو کې د خپلو ورونو او خپلوانو سره دېره شوي. ځمکې او کورونه ته هغو اخیستي دي او د هغو ځمکې نن د هغوی په تسلط کې دي، د طالبانو په تسلط کې دي، چې هغوی فصلونه ته هغو واغیستل او آینده فصلونه د پاره هغو کرلي دي او خپل استفاده
چې هغه د حکومت کې د چا زوی چا ورور چا تره چا ماما واغې سپکړي دي، هغه ته کته راغلي او نور پورته منی کړي دي.
دوی وایي چې له کومو ځایونو د سیمې اوسیدونکو شړل کیږي، په هغو ځایونو کې وسلوال طالبان، پاکستانی کډوال چې له سوات، دیر او باجوړ څخه راغلي هغوی میشته کوي.
هغه ځایونو کې چې حکومت زمونږ غزګي ته لاسرسی نه لري هلته یې دغه کړی دي چې پاکستانی طالبان
زیاتو کې پاکستانی مهاجر اچولي دي او هغه په هغه ځمکو باندې هغه خلک ناست او تصرف د هغوی کوي او دا خلک تر هغه لپاره خپل ځمکونه جوچارته او چارته وسی.
بې کور شوي خلک وایي چې دوی دولت سره د همکارۍ په تور له خپل کورونو او ځمکو راشل شوي، خو حکومت ور سره تر اوسه هیڅ همکاري نه دکړي.
حکومت خو زمنګ نشته چې وته وځي او څه کومک پنګ سوي. موږ دې څه خبر نه یو، خدای تر نه پات شي وي او راغلی تا ولا یو دړای غنه ماټلو ما ولا ورته دا شی ولا ور کوي واستناس. موږ دلته حکومت سه یو چې پورته خارو ځبنګ د کښاړي دي مالونه په دې وړي رااله او د خدای پکړه ریان شي مالونه دلته ولاړلی او ځمکې هم شاړې پراتې دي. کوس کار کوي چې دا زمولي پرې دی مودنه طالبان ناست چې مجبورې نه پراتې وي. د غرمو 50 کډې خو زمنګ د حکومت د طرفدارانو راغلي دي.
حکومت زمنګ پختنه نه کوي او منګ اجازه خلک یو ګجر خلک یو ونه یخت پراته او بلې ونه یخت پراته منګ سچ کو ماک نه شو.
کونړ والی فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ناړۍ ولسوالۍ له څاو او له نورو سرحدي سیمو 200 هغه کورنۍ چې زامنې په حکومت کې کار کوي له خپلو کورونو راشړلې دي.
د 200 په شاوخوا کې کورونه د ساو خوړ په ساحه کې زیاتره دي چې د دې زامن په ملي اردو کې دي او ملي پولیسو کې دي. دوی تختارونه ورکړي دي او د منطقې نه دغه بشارګان د ویرې نه خپل کورونه پرېښي دي راغلي دي نږدې ولسوالۍ خواته.
هغه وایي په رښتیا هم چې تر اوسه بی کور شو خلکو سره د دولت لخوا کوم مرسته نه ده شوی خو په پلان کې لري چې دغه کورنیو سره مرسته وکړي.
د دوی سره تر اوسه پورې داسې خاصه همکاري نه ده شوی او ما پلان کې لرو چې د دوی سره
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او د حکومتي مسولینو د یادو داوو په اړه څه نه دی ویلي. خو په ځینو ځایونو کې ځایي وسلوال طالبان هغه کسان زیات ځوروي چې حکومت سره دندې اجرا کوي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې د دوی له سرحدي سیمو څخه ځایي طالبان د سیمې خلک له دولت سره د همکارۍ په تور له خپلو کورونو باسي او پر ځای هم پاکستاني کډوال ځای په ځای کوي. د کونړ والی هم دغه ستونزه مني. کونړ هغه ولایت دی چې په وروستیو کې د پاکستان لوري دغه راز پرې راکټي بریدونه کیږي. د دغې مسلې له امله نن هم په ولسي جرګه کې توند بحث وشو او وروسته پرېکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر د دغه موضوع لپاره د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته د سیاسي جواب لپاره وروغوښتل شي.
لوو تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو اوري. د افغانستان او پاکستان روغتیایي چارواکو ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره باید د پولیو واکسین په یو وخت په دواړو هیوادونو کې تطبیق شي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور لرو خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند ولایت په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې د ښوونکو د استخدام لپاره له 12 ټولګیو له فارغانو ازموینه واخیستل شوه. د هلمند د ښوونې او روزنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ازموینه کې بریالي کسان به په ولسوالیو کې د ښوونکو په توګه وګماري. په ولسوالیو کې 1500 تنه ښوونکو ته اوس اړتیا ده. له بلې خوا د ولایتي شورا وکیلانو د دې ازموینو پر بهیر انتقاد کړی دی. الیاس دایی له لشکرګاه راپور راکوي.
د ولسمو ټولګیو د 1540 تنه ځوانانو څخه په دې خاطر ازموینه واخیستل شو چې په ولسوالیو کې د ښوونکو په توګه مقرر کړي شو. په هلمند کې د ښوونې او روزنې ټکنۍ بهیر پرې چټک سي. په دې ازموینه کې 40 تنه لسانس او یو شمېر د ولسمو ټولګیو فارغین هم شامل دي. خو د تل پشان د دوی ډیره برخه تازه د ولسمو ټولګیو څخه فارغ شوي کسان جوړوي. د پوهنې رئیس محمد نسیم ساپای وایي هغه کسان چې له 14 ټولګیو نه فارغ شوي دي کبریالي سي په زیاته تنخواه مقرروي.
او بعض ولسوالۍ ته چې هغه نوې فعال شوي دي مکاتب پکښې کم دي هغوی ته مو دوه نفره مشخص کړي. سږ کال فرق د نورو کلو څخه دغه دی چې سږ کال هر مکتب وایي چې زما د ریاضي استاد کم دی موږ د ریاضي استاد ورکو. که د هندسي استاد کم وي د هندسي استاد ورته معرفي کوو. موږ سږ کال مکاتبو چې اکمالوو په دا رقم نه اکمالوو چې څونه معلم ته ضرورت لري هغومره معلم واستو، بلکې چې څومره په کومه رشته کې ضرورت احساسېږي هغومره موږ هغه مکتب ته معلم ورکوو. او دا معلمینو وظیفه هم دا ده چې غیر له دې چې خپل د مکتب مضمون ته تدریس ورکوي که څنګ ته بل مکتب یې هلته ضرورت احساسي هلته هم باید ولاړ شي.
سپای وایي اوس هم تر 1500 ډیرو ښوونکو ته اړتیا شته چې په ولسوالیو کې دنده واخلي او تدریس ورکړي. په ازموینه کې ناستو ښوونکو د ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو معاش لږ دی، دا چې بله دنده نسته ځکه دلته ازموینه ورکوي. دوی وایي په ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی نو ځکه زړه ښه کوي چې هلته زده کوونکو ته درس ورکړي.
هر وخت چې موږ دغه کوي کریازي و کبیلوجي و موږ سره ډېر همکاري وکړله. بل زه دا غواړم چې زه په ولسوالۍ کې امتحان زه په ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کړم.
ډېر خوشحاله یم کچیر د لټوي او کچیر ولسوالۍ کې چې چیر د وظیفه وي د استادۍ دنده وي خوشحاله یم کوم یې په دوار سرګور تاذیر پر حالات کې چې وي وطن ته خدمت یا د نور د اسلام باندې د ولس ته خدمت دي چې موږ څخه څوک ګټه واخلي خو به دوار سرګور تاذیر
پرې شوونکو کې سلطنه شوزي هم دي چې د ولسوالۍ ترڅنګ په مرکز لشکرګاه کې د معلم په توګه دنده تر سره کړي. بل خو د ولایتي شورا غړي وایي د ازموینې سیمه منظمه نه و او د شوونکو ترمنځ نقل کول مخه هم نه ونیول سوی. د ولایتي شورا وکیل علاوه الدین سلطانی وای د ازموینه دي بیرته سره واخصل سي چې واقعي کسان ته پکې دند ورسیږي
امتحان سنه سنه شډیر غیر منظم و ولې چې دا پړه ماره پر اسات باندې دا څنګه ماره پر پروسا او ماره پر دا سنه ډیر کنټرول وای دي منظم وای او بل مشکل پکې دا و چې ځینې ځوانان د پښتو ادب د رښتیا سپاره و دي فزیکو د کیمیا سوالونه ورکړي وای یو مشکل دا او بل مشکل دا و چې د ثانی غیر کنټرول بل مشکل دا و چې اکثریت ځوانان په دې نو خبر شیدا د مرکز د پاره دي کډور سوالوي د پاره دي
په هلمند کې د شونه ورزونه د شکیدو په خاطر ته ومزل دی چې د 12 ټولګي د فارغینو نظمین اخیستل کیږي خو ډېرې شونه کې او د پهونه دریاست کارکونکو وایي څو د هلمند د معرفت اداره کې بنیادی تغیر نه سي دلته د شونه ورزونه په وړاندې پرتی ستونز د هوارېدو نه دي محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
د ورکو عزیزانو لټون د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام د همدی خبرونه په دوهم نیمایي کې البته په روسي برخه کې اوریدلای شي د افغانستان او پاکستان روغتیایي چارواکو ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي د لمنځوړلو لپاره باید د پولیو واکسین په یو وخت په دواړو هیوادونو کې تطبیق شي د چارواکو نن په کابل کې یو غړي غونډه ته وویل چې دغه خطرناک ناروغي د لمنځوړلو لپاره به خپل هڅې نور هم چټک کړي د افغانستان د عام روغتیا وزیر سوریا دلیل وویل پولیو ناروغي اوس هم په افغانستان او پاکستان کې د یو ګواخ په توګه پاتې ده د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر راپور کې
د افغانستان او پاکستان روغتیاي چارواکو په خپل هیوادونو کې د ګذر ناروغي د لمنځوړلو لپاره په یو غټه هڅه کې له دنیا علمانو وغوښتل چې د دې ناروغي د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په پوهولو کې مرسته وکړي د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل چې د ګذر واکسین راتلونکي پړاو په یو وخت د سمبولې او میزان په میاشتو کې په دواړو هیوادونو کې عملي شي میرمن دلیل وویل چې په دواړو هیوادونو کې په یو وخت د واکسین تطبیق کولای شي دغه ناروغي د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر ګټور تمام شي
واکسین پولیو بر اطفال افغانستان
پولیو واکسین افغان ماشومان ته له سیاسي ټولنیزو او اقتصادي تعلقاتو پرته ورکول کیږي موږ د افغانستان هر ماشوم ارزښت لري او په دې برخه کې زموږ شمنې ملي دي پولیو په افغانستان کې مهار شوی
دی افغانستان له منځه نه ځي
هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې د هیواد په لرو پرتو ناامنه او محروم سیمو کې ژوند کوي
مشکلترین جهای افغانستان زندگی
میکرن نموړی زیاته کړ چې د ګوزن واکسین به د 3 ورځې په موده کې 7.8 میلیونه ماشومان ته په افغانستان او 7.3 میلیونه ماشومان ته په پاکستان کې ورکول شي پولیو یا د ماشومان فلجیدل یو خطرناک ناروغي ده چې د خولې او غایته مواد لاري د خپرېدو امکان شته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د پولیو یا ګوزن د لمنځوړلو ځانګړي استاذ بیگم شهناز وزیر علي د دې ناروغي په لمنځوړلو کې د دواړو هیوادونو په ګډه همکاري ټینګار وکړ
very close cooperation
موږ د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ډېری نږدې همکاري ته سترګې پر لارې یو ترڅو هغه 1 میلیون ماشومان چې هر کال د دوړو هیوادونو په سرحد کې تګ راتګ کوي د واکسین په وسیله له دې ناروغۍ څخه وژغورو
د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې په پاکستان کې بیا شمیر 25 ته رسیدلې ده د راپورونو لمخې د پولیو پیښې تر ډیره په افغانستان پاکستان او نایجیریا هیوادونو کې رامنځته کیږي د عام روغتیا وزارت وایي په ځینو لرو پرتو سیمو کې روانه ناامني د دې سبب شوی چې د پولیو واکسین په ښه توګه تطبیق نشي اسد الله الدین ازادي رادیو کابل
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
شفیع الله اسمت د سروبي ولسوالۍ د اوزبند سیمې د ګړوچی د کلی اوسیدونکو وایي د اوزبند کلینیک ډاکټران لري دوی ما شخصي خو وظیفه نه اجرا کوي موږ له دولت غواړو چې د دې ډاکټرانو پر ځای نور ډاکټران راولېږي او اسامی الله حلیمی تندر له پکتیا ولایت څخه په اس ام اس کې لیکي چې زما پوښتنه د مخابراتو له وزارت څخه داده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې د روشن دستګاه نشته او خلک هم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي هیله ده چې دا وزارت په دې ولسوالۍ کې د روشن ټلیفوني دستګاه فعاله کړي ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ او چپو سر بیره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام پسله شرپ پند څه په هم اوریدل کې دی شي د خبرونه دوه مینیمایته نږدې شوی او د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکو شو اجزانو د لټي پروګرام در تخبرو د غرض پر زینو یو لړ نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو او ریچ په کابل کې د کابل خاري یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي